یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سولې د خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلني عملیات نه دي اعلان کړي. اخوا طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامي کمیسیون د پسرلنیو عملیاتو په اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. درنو دوستانو د دې خبرونه په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، زلمی خلیلزاد له افغان مشرانو غوښتي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. په غزنی کې د هوان یوې مرمۍ د یوې کورنۍ دیارلس غړي ټپیان کړي، او د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د واکسین جوړولو چارې چټکې شوې دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي افغان مشران باید خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه افغانستان ته یو تاریخي فرصت برابروي، او د ده په ټکو په حقیقت کې نړیواله ټولنه له افغان مشرانو غواړي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد په زغرده نه دي ویلي چې افغان مشران باید څه وکړي، خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په ځینو مادو انتقاد کړی دی. په هوکړه کې له بین الافغاني خبرو مخکې د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو خبره شوې وه، خو افغان حکومت وایي 1500 زندانیان پرېږدي او نور بیا له طالبانو سره د خبرو پر مهال آزادوي. دا هغه جنجال دی چې بین الافغاني خبرې یې ځنډولي، په ظاهره یې د جګړې لیکې تودې کړي، او د طالبانو او امریکا د هوکړې ژمنه یې هم تر سیوري لاندې راوستلې. زلمی خلیلزاد ویلی د افغانستان پرمختګ او یا هم په جګړې بې وزلی او ناروغي کې ایثار پاتې کېدل په دې پورې اړه لري چې اړوندې خواوې په څه بیړې او کوم نیت دغو اقداماتو ته ځواب وایي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی کم کړي. مارک اسپر د جمعې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ینز ستولټنبرګ هم د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د نه منلو وړ تاوتریخوالي کچه دې راټیټه کړي، او پرته له ځنډه دې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. د ینز ستولټنبرګ په وینا کرونا ویروس وضعیت نور هم بیړنۍ کړی، او د افغانستان ټول لوري باید د سولې په خاطر خپل اختلافات له پامه وغورځوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو د دغه اعلامیه هرکلی کړی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او هرات کې د کرونا لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې کندهار کې 40، نیمروز کې 2، زابل کې 3، اروزګان کې 2، او هلمند کې 1 د کرونا پیښه ثبت شوې. د هرات د عامې روغتیا ریاست هم وایي چې له تیرې ورځې راهیسې دغه ولایت کې هم د کرونا 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. تر پرون ناوخته په ټول هیواد کې د کرونا مثبت پیښې 1300 ته پورته شوې وې. د غزنی ښار اړوند شالی سیمه کې د هوان یوې مرمۍ یو تن وژلی او 1400 نورې ټپیان کړي دي. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویان احمد خان سیرت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون د ورځې ناوخته رامنځته شوې. ټپیان تر ډیره د یوې کورنۍ غړي بلل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. ټپیان د غزنی مرکزي روغتون کې بستر دي. تر اوسه کره معلومه نه ده چې توغندی له کومې خوا توغول شوی، خو مسؤولین یې د طالبانو کار بولي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري د نړۍ مشرانو د کورونا وایروس د معایناتو د درملنې او واکسینو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرانس د جمعې په ورځ ترسره شو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل رامافاسو له هغو مشرانو و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیویي کانفرانس کې یې ګډون وکړ. د دې کانفرانس هدف دا ښودل شوی چې د ټولې نړۍ بډایه او بېوزله هیوادونه باید د کرونا ویروس په وړاندې خوندي او اغېزناکو درملو، معایناتو او واکسینونو ته برابر لاسرسی ولري. په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او شاوخوا 1.9 میلیونه له دې ناروغۍ مړه شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې ویروس پر ضد تر سلو زیات احتمالي واکسین د جوړېدو او شپږ یې د تجربې په حال کې دي. بریتانیا وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې یو ګام دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتي چې د ملګرو ملتونو د موافقه لیک په درناوي سره دې له داسې اقداماتو لاس واخلي. امریکا او فرانسې هم د ایران دا اقدام له دې مخکې غندلی دی او دا یې د ملګرو ملتونو له پریکړې سرغړونه بللی. روسیې بیا ویلي چې د ایران دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سرغړونه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو لازده ای راژیو و ریدل تاسی که ولیسی چی بیادلی ده ازادی راژیو پر ویبسایت هم اول ولی پتمو ده ازادی راژیو دات کام یا ازادی راژیو دات ارگ اولاندی پخبروانه که ده غرا پرونه لارو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلني عملیات نه دی اعلان کړي. د دې وزارت مرستیال وایند فواد امان:
پروسه سولې د جریان است. ما نمیخوایم که روان داستی ببینه. میخوایم که با جنگ افغانستان بالاخره راهی سیاسی از راهی مسالمت‌آمیز پایان داده شود و به خاطر ما در حالت دفاعی فعال.
ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي که طالبان او د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لورې د اوربان اړوند غوښتنه ونه منل سي د خلکو پر وړاندې به لا منفور سي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات:
یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي، نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي.
دا به هم واوري چې د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کرونا ویروس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. د غرض په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته لرو. ملتیا مو کوي. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته: ولی افغان حکومت او طالبانو خپل پسرلنی عملیات اعلان نکړل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړی. اخوا طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغه ډلې نظامی کمیسیون د پسرلنیو عملیاتو په اړه خپل پریکړه نه دی اعلان کړی. خو دواړه لوري یو بل پر تاوتریخوالي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه او د سولې پروسې سره یو ځای سي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزه کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه، خبرونه ته شرغله.
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. له یوې میاشتې زیاتې په تېرېدو سره د نوي کال له پیل نه تر دې د افغان حکومت او طالبانو د یو بل پر وړاندې خپل پسرلني عملیات نه دي پیل کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هغې توافقنامې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې اړوند لاسلیک شوې، هغې ته په درناوي تر اوسه یې د عملیات نه دي پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپلو حملو کې هیڅ بدلون نه دی راوړی او هر ورځ له لسو په زیاتو ولایتونو کې په افغان ځواکونو حملې ترسره کوي.
خب شما را د جریان هستین که پروسه سول
د جریان دی؟ وایي تاسو په جریان کې هست چې د سولې پروسه روانه ده. موږ نه غواړو دغه پروسې ته زیان ورسوو او غواړو چې په افغانستان کې جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسیږي. د همدې لامل موږ دا مهال په فعال دفاعي حالت کې یو. د ناتو پوزي سازمان په شورا کې د غړو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره د سولې په پروسې کې البته د سولې پروسې اړوند هڅو ته په اشاره سره وویل دا مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده. ناتو په دې اعلامیه کې ویلي طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملین دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر د طالبانو غوښتنه وکړه چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو زمينه برابرولو لپاره دی په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. مارک سپیر پرون جمعې په ماخام باندې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل اوس هغه وخت را رسیدلی تر څو ټول لوري د سولې په برخه کې د رامنځته سوي فرصت نه ګټه واخلي. تر هغه وړاندې د ناتو عمومي سرمنشي ینس ټولټنبرګ هم پرون د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د نه منلو تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او له ځن پرته دې له افغان حکومت سره د مذاکراتو باب پرانیزي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم پر طالبانو غږ کړی چې د روزي میاستې لپاره دې اوربند وکړي هغه څه چې طالبانو منلې رد کړي دي. طالبان ادعا کوي چې د دغه ډلې وسلوال په دفاعي حالت کې دي او شپېته سلنه جګړه یې راکمه کړې ده. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه ډلې وسلوال هلته حملې کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لوري امنیتي پوستي جوړې کړي او یا هم د حملو قصد ولري. مجاهد وایي دا ډله چمتو ده چې د افغان دولت له لوري د دوی د 500 بندیانو تر خلاصون وروسته بین الافغانی مذاکرات ته لاړ سي. نوموړي د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په اړه وویل چې تر دې دمه د طالبانو د نظامی کمیسون لولوري په دې اړه پریکړه نه ده اعلان شوې، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو د اداره دوي او وایي چې دغه ډله که څه هم په نوې نوم عملیات نه کوي خو خپل حملو ته شدت ورکړی دی. له دې سره د پوځي کارپوهانو له ډلې میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې طالبان غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند کړي خو د هغه په خبره پاکستان یې مخنیوي کوي. دای وای طالبان نه غواړي جګړه وکړي خو د پاکستان د امر تابع دي ځکه چې مرکزونه او پانګې په پاکستان کې دي او نشي کړای د پاکستان له فرمایش نه ودول وکړي. یارمن په دې اړه چې ولې تر دې د طالبانو خپل پسلنی عملیات نه دی اعلان کړي د غېډل د هغې هوکړې لپاره دای وای د غېډلې د هغې هوکړې لپاره چې له امریکا سره یې کړي خپل پسلنی عملیات نه دی اعلان کړي، خو د ښاغلي یارمن په خبره طالبان په نایلان سویو عملیاتو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. بلې فریبا جانې
ډېره مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو و موردل چې افغان حکومت او طالبانو د پسرلنی عملیاتو د نه پیلېدو پر دلایل باندې ژغېدل دي. خو ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې طالبان د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لوري د اوربند غوښتنه ونه مني، د خلکو پر وړاندې بلا منفور سي. د پهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي چې کته هم طالبانو ته د واک لپاره جګړه شو وسیله ده، خو ورته په کار دي چې تاوتریخوالی راکم او د سولې پروسې ته دي هڅه وکړي. له ښاغلي سادات سره به هم زما همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلي چې طالبان ولې اوربند ردوي.
جګړه په تودیدو کې اساسي نقش لوبولې شو، اساسي نقش لري. یو دا ده چې طالبان لپاره د جګړې یوازینی بارګنینګ چپ کاری، یعنی دوی لپاره فقط یوازینی وسیله ده چې کولای شي د افغانستان د حکومت ته امریکایانو سره په خبرې وکړي. جګړې یې کتل لپاره یا جګړه مال ډل لپاره جګړه وسله وسی نه بنا پر دې باندې ډېر مشکل ده چې هغه دې له جګړې څخه خلاص واخلي.
څه فکر کوي دا اوس کوم غوښتنې کېږي د اوربند لپاره طالبان نه مني رد ځواب ورکوي، دا په خپل پراتلونکي کې د سولې په پروسه باندې څومره تاثیر کولای شي؟
لمړی خدا ده چې پروانی لحاظ د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته قابل د منلو نه وسی، یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي. دویمه خبره د هغه کورنۍ او هغه فامیلونه خصوصا یا هغه افغانان چې په جګړه کې مستقیما متضرر کېږي، د هغوی فامیلونه، د هغوی اولادونه وژل کېږي، په آینده زمان کې هغوی مستقیما متضرر کېږي. دوی لپاره حداقل هیڅ بیا کوسه د سولې یو هیله پیدا شي وسي، آینده کې هیڅ د سولې هیله نه لري. هغوی لپاره سوله یو اهمیت ترلاسه ورکوي. په زمن کې کروان وضعیت مختلف شي، ممکن افغان حکومت یا د نړیواله ټولنه په سر کې امریکا دوی د سولې د روانې پروسې څخه ناراضه شي، بالاخره یو حتی ورسیږي چې ممکن پرمختګونه ونه شي او خنډ ایجاد شي. د هغه لتون چې په سوره باندې بد اغېز پرې باسي. اما زه هیله من دم چې که چېرته موږ د سولې روان وضعیت وګورو، دا باید په یو قوي اګریمنټ یا په یو قوي قرارداد ترسره شي. درسته خبره ده، پرمختګونه شوي دي، د طالبانو بدیان خوشې کېږي. افغان حکومت په خپله وعده باندې تر هغه پورې چې باید عمل وکړي روان دی. ولې دا حرکت یو سلو دی، ممکن تخنیکي مسلې پکې اوسېږي، ولې هیله مې دا ده چې پرمختګونه زیات شي. همدارنګه د مرکچی پلاوی لیست ټاکل شوی دی، دا هغه څه پرمختګونه دي. اما مهمه دا ده چې باید په نظامي برخه کې پرمختګ وشي او د جګړې په کموالي باندې بحثونه وشي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول کولای شي سوله متجرره کړي،
اوس د همدې لپاره چې تر څو هم جګړه راکمه شي او بل اخره په راتلونکي کې چې د سولې پروسه یو چیرې رسیږي په هغه باندې تاثیر ووسی، هغه هم د پام وړ. څه کول پکار دي دواړو لور ته؟ افغان حکومت څنګه کولای شي طالبانو ته دا قناعت ورکړي تر څو هغوی وربند ومني؟
دواړو لوري باید په یو معقول انعطاف پذیر چوکاټ کې ځان وګوري. یعنی طالبان که په دې خبره باندې فکر کوي چې خدوی لپاره د 15 بندیانو خوشې کول یو هدف ته د سولې د اګریمنټ او د سولې قرارداد نه چې دوی ورڅخه تعریف دي، دا یو نامعقول برداشت ده. زمان چیرته طالبان د فشار په توګه باندې جګړه استعمالوي د سولې پر وړاندې سترخم ده، په نه زمان کې افغان حکومت که واقعا غواړي سولې ته لاړ شي یا څنګه چې دغه پرمختګونه به چټک شي تر څو دلته د یو فرصت په لاس ورشي او دواړو لورو څخه استفاده وکړي. دې کې باید خنډونه، هغه خنډونه چې ایجاد شوي دي، د هغې په له منځه وړلو لپاره اساسي فکر وشي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه سید خالد ساداتو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اوریدو سن اوراندې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ورسو له خان محمد سین څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې له پاکستان سره د ډنډ پټان د سوداګرۍ زلارې لبندېدو سره د خوراکي موادو او سبزیجاتو قیمت په بیساري ډول لوړ شوی دی. د دغه خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل د غلار 15 ورځې وړاندې د پاکستان له لورې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف تړل شوی دی. نوموړي وویل اوس مهال له 15 پورې لارې درول شوي او هره ورځ 15,000 افغانۍ ورکوي. ښاغلی عالمیار وایي حکومت باید د دغه لارې د پرانیستو په هدف له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د کرنې وزارت سږکال له بزګرو څخه 150,000 میټریک ټنه غنم پیري. د دغه ریاست د پلان او پروګرامونو مسؤل سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې له کروندګرو په دې اندازه غنم اخیستل کی. د وویل د غنمو د پیرېدلو دغه لړۍ د بزګرانو د اقتصاد د لوړولو په هدف ترسره کی. ښاغلی قلم وایي دا چې دا غنم په کوم قیمت وپیرل شي په دې اړه به وروسته پرېکړه وشي. یاد غنم به له اخیستلو وروسته د هلمند، کابل او قندهار ولایتونو په زیرمو کې وساتل شي او د اړتیا پر مهال به پر بېوزلو کسانو وویشل شي. او نن د کابل په ښار کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي، یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 4.9 افغانۍ.
دوستان اوس به مې نړیواله موضوع واخلو. د نړۍ رهبرانو ژمنه وکړه چې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ پر حل لارو په داسې حال کې غور کوي چې د نړۍ مسلمانانو په داسې حال کې روژه پیل کړې چې د کورونا وایرس له کبله په کورونو کې ایسار دي، خو په څو هیوادونو کې خلکو د حکومت د سپارښتنو پروا نه ده کړې او په سلګونو کسانو په جماعت لمنځونو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله سلی محمد سلی راپور لري په د نرم بیو ورو.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس یا کووید 19 پر وړاندې د واکسین جوړولو لپاره هڅې چټکې سوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د کورونا وبا ته ماتې ورکول د اړتیا لري چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ رهبران د خصوصي سکتور په پیاوړتیا کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون جمعه یو رابلل سوي ویډیوي کانفرنس ته وویل نړۍ د کووید 19 ناروغۍ درملنې، تشخیص او د هغې په وړاندې د یو خوندي او اغېزناک واکسین جوړولو، تولید او په منصفانه ډول یې تر خلکو رسولو ته اړتیا لري. د یوې هېواد یوې سیمې یا د نیمې نړۍ لپاره واکسین نه، بلکې داسې واکسین او درملنه چې ارزانه، خوندي، اغېزناک وي، اداره سوي وي او د نړۍ په هره برخه کې هر چا ته ورسیږي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل راماپوسا هم برخه اخیستې وه. چین چې دغه وایرس پکې اول کشف سو په دغه ویډیوي کانفرنس کې حضور نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو چې د روغتیا د نړیوال سازمان تمویل یې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه سازمان د کمزورو اقداماتو په تور ځنډولی هم په کانفرنس کې برخه نه واخیستې. د کورونا وایرس په وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او 800 زرو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په دې وایرس د مړو شمیر تر 1,90,000 اوښتی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالتونو کې مړي دي چې شمیر یې تر 2,500 زیات دی. خو داسې ښکاري چې په اروپا کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې په کمیدو وي او په ورځني ډول په دې وایرس د مړینو شمیر هم په کمیدو دی چې د وبا ناروغۍ متخصصانو ته یې هیله پیدا کړې ده. سږ کال په میلیونونو مسلمانانو د روژې مبارکه میاشت په داسې حال کې پیل کړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جوماتونو کې جماعت لمونځونه مناسبی دي. خو به د روژې په شپو ورځو کې د مکې مکرمې په مسجد الحرام کې په لسګونو زره کسان راټولېدل. خو د عمرې زیارت کوونکو د منع کېدو له کبله اوس دغه جومات تر ډیره تش ښکاري. که څه هم حکومتونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر یوه ځای د خلکو راټولېدل منع کړي، خو د انډونیزیا د اچا ولایت تر ټولو لوی جومات او د پاکستان په ګڼو ښارونو کې څو زره کسانو پرون د ماښام او ماخوستن لمونځونه په جماعت ادا کړل. په دغو هیوادونو کې ملایانو او محافظه کارانو له یو بل څخه د فاصلې ساتلو اصول مات کړي او په جماعتونو کې د راغونډېدو اوامر یې نه دي رعایت کړي. دې کار اندېښنې پیدا کړي چې په دغو هیوادونو کې شایي د کورونا وایرس خپرېدل لا چټک سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افم پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای سي. دوستانو لکه مخکې چې مو په راپور کې واوریدل، د نړۍ مسلمانانو په داسال کې روژه پایل کړې چې د کورونا وایرس له کبله په کورونو کې ایسار دي. د کورونا وایرس پر مهال د دینی علماو مسولیت څه دی؟ دینی عالم او د استرالیا د فتوا د شورا غړي ډاکټر افتخار احمد له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې خلک باید د روغتیا پالانو سپارښتنه جدن مراعات کړي او دینی علما دي هم خلکو ته د همدغه سپارښتنو پر سوالو کې کلکه هڅه وکړي. له شغل افتخار احمد سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې ده. په سر کې له هغه پوښتنه کړې چې د کورونا وایرس پر مهال د روژې پر اتاک سره د دینی علما او مسولیت څه دی او څنګه د مسولیت ادا کولای سي؟
الحمدلله اکثریت اسلامي نړۍ د رمضان مبارک میاشت کې قرار لري او اکثریت روژه نیولې. نو یو برخه مسولیت هغه د روژې یا رمضان میاشتې پورې ارتباط نیسي، یو برخه هغه بل ده چې دغه موجوده حالات او فضا کې چې موږ تاسو وښیږو چې د کورونا وایرس هر ځای کې منتشر دی، خلکو کې یو قسم ویره او خوف هم داسې فضا ګډه شوې ده. نو زه به دغه دواړو نقطو ته اشاره وکړم. اول راځو د رمضان مبارک میاشتې پورې. دلته خو د علماو مسؤلیت دی چې خپل رعیت او خپل ملت صبر ته وهڅوي، ځکه روژه د رمضان مبارک میاشتې روژه هم د صبر میاشت ده او مختلف احادیث کې او د قران عظیم شان په آیاتونو کې هم صبر ته ډیر ځات تلقین او توصیه شوې ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې د صبر جزاء د جنت نه پرته بل شي نشته. که یو انسان د الله یو عبادت تر سره کوي، دغه عبادت تر سره کول هم صبر ته اړتیا لري. یو انسان اودس کوي، یو انسان روژه نیسي لوګه تند تیروي په ځان باندې، یو انسان حج ته ځي مثلا، دغه مشکلات تحمل کوي، دا ټول صبر ته اړتیا لري. نو دغه حالاتو کې چې اوس د وایرس مشکلات هم دي، هر کورنۍ مختلف مشکلات سره مخامخ دي، هر فرد مشکلات سره مخامخ دی، نو هغه انسان انسان چې په داسې حالاتو کې هم صبر وکړي نو دا د مشکل هغه فشار به ذهني انسان باندې کم شي. همدارنګه علما باید خپل رعیت ته دا وایي چې دغه میاشت د همدردۍ میاشت ده، او احادیثو کې هم د رمضان مبارک میاشت ته د مواسات میاشت ویل شوی. مواسات هم دغه همدردۍ ته وایي چې یو د بل لاس ونیسو. زمونږ تاسو ټولنه کې په همسایتوب کې په منطقه کې په کلي کې ولسوالۍ کې ډېر داسې خلک شته چې هغه به چرګان روژه به نیولې وي خو د ماښام د افطار دپاره به یو لقمه نه لري چې څه شي باندې افطار وکړي. نو دغه باید بیان شي دوستانو ته، مسلمانانو ته، هغه چاته چې الله عز و جل یو څه امکانات ورکړي دي د خپل یو مسکین او بیچاره ورور لاس باید ونیسي. بله مسله دا هم ده چې د رمضان میاشت دا د یو خلوت میاشت هم ده، بالخصوص اوس وخت کې چې اکثر مساجدونه یا عبادتګاوې بندې شوې دي، خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي. نو زمونږ تاسو پخواني سلف صالحینو به ځان لپاره د خلوت یو چانس لټو چې زه الله سره یوازې شم. نو دغه یو ښه فرصت د دوی لپاره چې د خپل رابطه الله عز و جل سره قائم کړي. نو دا باید علما د خلکو ته بیان کړي د قوانینو د رعایت او د صحیح تدابیرو توصیه باید په جدي شکل باندې وشي. زمونږ تاسو افغانان ورونه ځنې یو تعداد د یادوم چې ډیر بې پروايي کوي، ډیر بې باکي کوي، دا کورونا وایرس ته اصلا توجه نه کوي، ډیره سطحي دا مسله نسی. حال دا چې دا دومره سطحي مسله هم نه ده، دومره عادي هم نه ده، او دومره بې پروايي هم ورته لازم نه ده. نو دا باید علما دوی ته په ښه شکل باندې بیان کړي.
کورونا وایرس له تبیس پرته مسلمانان سویان یهودان د ټولو لارو پیروان دوی نیولې دي، دوی پریخته شوې دي او نږدې دوه لکه کسان مړه شوې دي. خو مسلمانانو ته په داسې وخت کې چې اوس روژه راغلله او دغه ویروس هم اوس پور شوی دی، په اسلامي هیوادونو کې هم دا ویروس ډېر خلک اخته کړي دي، په څه طریقه باندې به دوی وکولی شي چې په احسانه وجه باندې خپل ټول کارونه سم ترسره کړي؟
زمونږ تاسو مسلمانانو ته بالخصوص افغانانو ته دا لازمه ده چې دوی اولویاتو ته توجه وکړي. اولویت دلته دا ده چې دغه مشکل پیښ شوی دی، د دغه مشکل څخه مخنیوی سره کم وشي. مګر موږ تاسو په دغه سوشل میډیا یا رسنیو کې ګورو چې یو تعداد نوښته کوي چې دغه وایروس یا دغه وبا عامل مثلا فلانی هیواد دی، بل نوښته کوي چې بل هیواد دی، ځینې نوښته کوي چې دا یو عذاب دی چې په غیر مسلمانانو باندې راغلی دی، مسلمان سره کار نه لري. نو دلته د مسلمانانو توجه باید د دغه عواملو ته نه وي چې دا وبا ولې راغلی، توجه باید جدي دې ته وشي چې دغه وبا مخنیوي سره کم وشي او د دغه کرونا وایرس څخه انسانیت څنګه وژغورل شي.
دینی عالم او د استرالیا د فتوا شورا غړی ډاکټر افتخار احمد. د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري، په دوام کې ستاسو پیغامونه خبرو چې ازادي رادیو ته مرستولې دي په کټبې سره وره.
تاسو لا پیغامونو
مین جون بشار د سیم د میدان ورته اولاد د بنچا کورس ولای د ګډا د پیوان کلی د کورونا وایروس چې په ټوله نړۍ کې یو ستر بشري نورین د منتکړای د هر ورځ په تیرې دو سره په لاسو کورنۍ د غم په تاغر کې نوي. نو بنان د ګران هواد عام ولس څخه هیله کوم چې پیښه جدي ونیسي او د کورونا وایروس د وقایې لپاره لاس په کار شي. که بې تفاوته پاتې شو نو خدای مکړه د یوه ستر بشري ناورین شاهدان به وو، ځکه زموږ هیواد په سیمه او نړۍ کې د اقتصادي پلوه ډېر وروسته پاتې او منزوي دی او طبي امکانات مو ډېر محدود دي.
رمضان د هلمند د ولایت د شتم سیزن کې د دنیا ټول په کرنټین دی یا د کرونو کرنټین کړی دی. دا مسلمانانه خو د دکانو د کورو کرایې نشي برابرولای، څنګه چې په دا کرایې فریز دی په دغه وخت د کرنټین د کارونو یا د کارونو بندي یا کاروبار بندي د الله د رضا سره د کرایې او د دکانو او د کورو مهات کې نو الله تاسو خیر وراچی او رئیس جمهور هم د حق لري چې په دا باره کې فورمه کول سره چې د مسلمانانو سره او یا دغه اعلان وکړه.
نره پراده ولایت پراروت دی ول سوالی څخه زنګ ستوم دغه بندیان چې دي د کورونا مرکی یا د نکی مر مقصد لوی امریکا په دغه کدار کې چې دی چې د موږ منطقي څه بندیان سره پرایا پر معمول شی باندې سر نیول دي. خو خیر اما دا چې وګورې چې خوران وای موږ د ملاقاتي خدای را خو بند او د اخر حکومت هم مشت نه ده هیڅ شي نه دی معنی معمولی شي او پات څه د پیسې چې د ملاقاتيان چې د دغه څخه باج بلاس کړه د سکور په لاس کې دا یو رګل په 50 روپیه کړی هغه هم زنګونه وایي نه درې شي هغه تاسو په راځي وګورئ موږ دا په یشې د ولر مقام څخه چې دا امبندان ته ډیره ښه توجه کوي چې لکه اول خو یې لکه دوه مې لکه درې چې مې لکه دا خرڅ او مصرف ورکړي ګوره السلام علیکم دا ما پیغام کوه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولې و موږ د ځانګړو خبرونو لارې تر اړوندو مسولینو پورې رسو خو کبیا هم تاسو په خپل سیمو کې ستونزې وینئ نو کولای شئ چې زموږ سره یې شریک کړئ موږ به اړوندو مسولینو ته ورسو په دې سره په کابل کې 12:30 دقیقې سوې یو ځل بیا له اسد الله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي افغان مشران باید خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه افغانستان ته یو تاریخي فرصت برابروي او د دې پټکو په حقیقت کې نړیواله ټولنه له افغان مشرانو غواړي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی راکم کړي. په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او هرات کې د کورونا لسګونه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عام روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې کندهار کې 40 پیښې ثبت شوې. د هرات د عام روغتیا ریاست هم ویلي چې دغه ولایت کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 25 پیښې ثبت شوې. د غزنی ښار اړوند شالی سیمه کې د هوانی وې مرمۍ یو تن وژلې او ډیر لسنورې ټپیان کړي. د غزنی امنیت قمندانې ویاند احمد خان سیرت ویلي چې په دوه کې اکثره ټپیان د کورنۍ غړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. معلومه نه ده چې توغندی چا توغولی. د نړۍ مشرانو د کورونا ویروس د معاینې د درملنې او واکسینو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ شو. او وروستی خبر هم دا چې بریتانیا وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی.
له صدرالله الدین څخه مننه دوستانو. تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم اول ولې پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په ګډه به یې وره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاد النافی همتی موتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وای په نوې شمسی کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډیر مزګه د کوکنارو لکش څخه پاک کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به له هیلی اسد څخه د نشي موادو په برخه کې د هونی مهمه پیښه واورو.
په بغلان ولایت کې یو تن د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې په 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په پولی خمری ښار کې د نشي موادو د قاچاق په تور یو نفر ونیو. دا کس پولیسو په داسې حال کې ونیو چې 6 کیلوګرامه تاریاک او 3 کیلوګرامه چرسی د کورولا موټر په ګاز ډبه کې پټ ایښي او غوښتلې چې له ښار څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې پولیسو د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په زرنج ښار کې 153 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. په دې نشي موادو کې 103 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه ښیښه شامل ده. دا نشي مواد په یو کورلا موټر کې پټ کړی شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې نشي موادو د قاچاق په تور هم یو نفر نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاق په تور درې تنه ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر دیرشمه نیټه ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په جلال آباد ښار کې په یو کورولا موټر کې دیارلس کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشي موادو دوه خرڅونکي د څه اندازه چرسو سره نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه درې سوه بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتیا وزارت ویان وید مایار د سور د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت د عامه روغتیا له نشه یي موادو سره د غوښتنې کمولو ریاست په همکارۍ د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه درې سوه بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل.
موږ یو داسې پلان لرو چې څنګه وکولی شو ډېر محتاجین راټول کړو، ځکه دا یو داسې ډله ده چې ډېر ژر زیان ورته رسیږي. دوی که څه هم کوچنۍ ډلې دي، خو دوی یو ځای نشه کوي او له لویو ډلو سره اړیکې لري.
د معتادینو راټولولو کمپاین د دې لپاره پیل شوی چې په معتادینو کې د کرونا ناروغي خپره نه شي.
لې اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې په نوې شمسی کال کې تر دې مهاله تر 300 هکتار ډیر مځکې د کوکنارو لکړ څخه پاکی کړی دي.
عموماً ما فکر نه میکنم چې کاهش چندان بیاره به ما پشت مواد مخدر.
په دې اړه هم راپور لرو چې د فرا ولایت روغتیایي چارواکي وایي دوی غواړي سلګونه بیا سرپناه معتادین له کوڅو بازارونو څخه راټول کړي.
خلاصه ما خوشیم رزیم به این کار.
از مسئولین کلینیک صد بستر خواهشمنده که
موږ دروخته چرواک په دې کار ډیر خوشاله یو. زمين کې داخل لرو چې دلته ناروغان دي.
د بدیل مشهد پروګرام پاړه له یو مزکوال محمد ایوب رفیقی سره مرکه لرو.
تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوښ کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور سیوی دی ودی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ځي څنګه مرانه یې سر نن تړلې؟
په سر مې درد دی، پزه او دماغ مې بندې.
اوس خپرونه د کوکنارو د اړولو په موضوع باندې پیل کوو. په نوې شمسی کال کې تر اوسه پورې تر 400 هکتار ډېر مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې ده. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو اړولو کمپاین ښه سم روان دی او تر اوسه پورې په هلمند، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د دې بوټي پر ضد عملیات شوي دي. د کورنی چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند په دې اړه وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو کښت نسي کمولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته دا تاریخ په هیروینو باندې بدلیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې امید زهیر مل وړاندې کوي.
سکال بیا د افغانستان په ځینې ولایتونو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي او بزګران په نیخ وهلو یا تریاکو ټولولو باندې لګیا دي. هلمند، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې له یوې خوا په دې ولایتونو کې کوکنار کرل شوي، نو له بلې خوا په دې ولایتونو کې د کوکنار واړول هم دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل سکال بیا د افغانستان په ناامن سیمو کې ښه ډیر کوکنار کرل شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو څلورو میاشتو کې وکولای شول چې تر 300 هکتار ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 1499 شمسي کال لپاره د کوکنار واړولو پلان جوړ کړی او د عملي کېدو په حال کې دی. تر دې مهاله د افغانستان په درې ولایتونو لکه ننګرهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کې 415 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې او دا مهال په ننګرهار ولایت کې عملیات دوام لري.
بزګران د کوکنارو د کښت دلیل د بدلی معیشت او زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشواله او د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا د کوکنارو ته د دوی مجبورول بولي. د کورنیو چارو پخوانی معین میرزا محمد یارمند وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید مخه نشي نیولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامن سیمو کې کرل کیږي او وروسته له کوکنارو څخه لاسته راغلي تریاک په هیروینو باندې تبدیلیږي.
عموما ما فکر نمی کنم که کاهش چندانی بیاره به ما کشت مواد مخدر، به دلیل از اینکه
په عمومي ډول زه فکر نه کوم چې د کوکنارو اړول به د کوکنارو کښت کم کړي، ځکه چې کوکنار د هلمند، نیمروز او ننګرهار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت په واک نه دي. په دې سیمو کې تاریخ راټولېږي او بیا وروسته په هیروینو بدلېږي. له بلې خوا افغانستان ته هغه پریکرسرونه هم پریمانه راوړل کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دا هغه څه دي چې له تاریخو څخه د هیروینو جوړولو ته لار هواره کړې ده.
د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار ادارې اسیګار څېړنې ښیي چې د بدیل معیشت پروګرامونو نشتوالی او ناامنیو ډېروالي د کوکنارو اړولو بهیر ټکنه کړی دی. ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې د بزګرو زراعتي محصولاتو ته بازارونه وموندل شي او بدیلو کښتونو ته زمینه برابره شي، ډېری بزګران به خپله د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي او له بلې خوا به د هغه زیان هم مخه ونیول شي چې د کوکنارو اړولو له لارې بزګرو ته رسیږي.
امید زهرمل و چې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې د کورنیو چارو وزارت وویل په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله تر 400 هکتار ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د هیروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس فرای ولایت زو او حالت د موتادینو حال اخلو. د فرای ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو له امله غواړي د کوڅو بازار څخه سلګونه به سرپناه موتادین راټول کړي. د فرای ولایت عام روغتیا ریاست چارواکو په وینا د فرا په شار کې د 400 په شاوخوا کې به سرپناه موتادین ژوند کوي. دوی وایي کدا موتادین راټول او یو خوندې ځای ته یو نه وړل سي، نو دا ویرسته چې په دې شهر کې د کورونا ناروغي په چټکۍ سره خپره سي. په دې اړه حافظ نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه تمنا وحیدی وړاندې کوي.
د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی غواړي د کورونا د مخنیوي له امله 400 به سرپناه متدین راغوند او په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې کرنټین او همې درملنه وکړي. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته وویل کچېرې به سرپناه متدین له خار او ګڼګونې له ځایو څخه راټول نشي، دا ویرشته چې نه یوازې په متدینو کې بلکې په روغو خلکو کې هم د کورونا ناروغي خپره شي.
د عامې روغتیا ریاست د ټیم لخوا د 400 په شاوخوا کې بې سرپناه متدین له عامه ځایونو څخه راټولیږي او بیا د شپږو میاشتو دپاره کرنټین یا په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي. دوی به نه یوازې دا چې کرنټین وي، بلکې پر خوراک او څښاک سربیره به یې درملنه هم کیږي. د دولت لخوا به ټول امکانات ورته برابرېږي. موږ هیله لرو چې د شپږ میاشتو وروسته به دوی له دې ځای څخه رخصت شي.
ځینو معتادینو هم د فراه ولایت د دې کار هرکلی کړی دی. جمیل او ستار چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي ازادي راډیو ته وویل
زه 2 کلن یم. ماته کله کېږي چې نشه کوم. که دولت موږ ته دغسې امکانات برابر کړي، موږ به ډېر خوشحاله شو چې نشه پرېږدو.
از مسئولین کلینیک 100 بستر خواهشمند که
موږ دروخته چرواک په دې کار ډیر خوشاله یو. په زمين کې تحلیل لرو چې دلته ناروغان ډیر دي. تا 300 بستر دروختن کفایت نه ورته کوي. دې ناروغانو ته ډیره پاملرنه وشي.
په دې اړه د فراه ولایتي شورا غړی داد الله قانی وایي چې د عامې روغتیا ریاست له کورونا سره د مبارزې امکانات ډیر کم دي.
د روغتیا چارو ریاست که واقعا دوی توانایی د دی ولری چې دوی 400 کسر یو ځای کی او دوی داسې یو سنتر ورته مجهز کی، دا نیک اقدام دی.
د فراه ولایت د امیر اختیار ریاست د اټکل لمخه په دې ولایت کې تر 500 زرو معتادین ژوند کوي چې ډیرې یې له ایران څخه راغلي دي.
درنو اوریدونکو، تمنا واحد و چې په فراه ولایت کې د معتادینو درټولولو راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې د دې ولایت امیر اختیار ریاست غواړي 400 به سرپناه متاجن راټول او بیا روغتیایی مرکزونه ته یوسی.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورځ پر مزنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د کوکنارو د کښ په اړه د بدیل معیشت موضوع ته راځو. د زراعت په برخه کې بدیل معیشت پروګرام بزګران هڅوي چې د کوکنارو پر ځای حلال کښ ته مخه کړي. خو دا چې دې پروګرام تر دې مهاله د کوکنارو د کښ مخه څومره نیولې ده، دې پروګرام د بزګرو او ځمکوالو لومړیتوبونو ته څومره پام کړی، او ولې د دې پروګرام په مرسته د کوکنارو کښ نه دی راکم شوی، په دې اړه مو له یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د بدیل معیشت پروګرام څنګه ارزوي.
بدیل معیشت چې تاسې یاد کړئ، نونس خاله د مخه په افغانستان کې د تریاکو کښ صفر و، نو بعد د نونس خال د شروع څخه بیا تقریبا په 45 کالو کې چې په 2011 کې اوج ونیوي، دا تدریجي پورته سو. دا د دې تدریجي پورته کېدل یو عامل دا و چې دا ډیزاین سوی سم نه و، اولیتونه یې سم نه و، ضرورتونه د یو بزګر مشخص نه و. نو په خاطر باندې په عمومي سطح باندې موږ فکر کوو من هیڅ زمیندارانو په افغانستان کې چې ښه نتیجه نه دور کړي.
آیا موږ د پخوانیو تجربو څخه ګټه نه واخیستې؟ آیا د بدیل معیشت په نومو پخوانۍ تجربه نه درلوده او که نورې لتونې وي؟
موږ په خپل نوي زراعت کې بعض شیان درلودل چې ډېر ښه نتایج ورکړي او د خلکو پر اقتصاد ډېر مثبت تاثیر درلود. موږ په یاد چې موږ په یو وخت کې د مکسیپک په نامه باندې غنم راوړل افغانستان، او حکومت په دې کې ډېر فعال ونډه د وزارت زراعت ادرس ادا کړل. هغه دا و چې حکومت اعلان وکړي هر هغه څوک چې دا غنم کړي په هر پیمانه چې حکومت یې بیرته خریدار دی، در مارکیټ تقریبا 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ پورته په هغه وخت ډېر لو خبره. نو په خاطر باندې تقریبا که بعضې ارقام په یاد دي، تقریبا افغانستان په 2-3 کاله کې کله شي نور میدامه پیدا کړ د غنمو د خاصه په خود کفا کېدی. د بلې خاصه موږ په هلمند کې یو تجربه وکړل، هغه دا و چې د پنبو کښت تشویق شو، او د پنبو کښت عموما د زارعینو په اصطلاح باندې زموږ دوام کښت یا سوزبرګ چې موږ ته وایي د کندهار په اصطلاح. نو حکومت هغه ته فابریکه جوړه کړل، د غوړو فابریکه، او قیمت یې ورته وښو چې په دغه قیمت سره نیسونو ټول هلمند تقریبا په هغه وخت کې پنبه کرل او په ډېر ښه قیمت دولت سره نیول. دا دوی کامیابې تجربې موږ په خپل نوي زراعت کې درلودلې چې په هغه وخت هیڅ بزګر ضرورت نه درلودل چې د تریاک ته مخه کړي. په زمن کې یقینا د حاکمیت قانون هم ډېر مهم دی په دې مسایلو کې.
که په عمومي ډول راته ووایاس چې د بدیل معیشت د پروګرام د ناکامۍ عمده علتونه څه وو؟
تر هغه ځایه چې زه خبر یم، د بدیل معیشت یو بخش د پروژې و، د مواد مخدرو د ورولو په ارتباط باندې. په دې کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی، قانون حاکمیت، قاچاقبرانو مخنیوی ډېر رول لري، معتادینو کموالی چې داخلي عرضه او تقاضا موجود هغه پکې باید مد نظر ونیول شي، منطقوي همکاري باید لازمي. موږ اوس په دې ټول مهم موضوعاتو کې فقط بدیل معیشت مخدي، نور ټول پروژې د دې پروژې ټول فلج دي.
تاسو د اداري فساد خبره وکړه، د بدیل معیشت پروګرام کې به د اداري فساد کوم اړخونه و چې دغه پروژه به دې ته نه پریشي چې هغه مطلوبه نتیجه ځین ترلاسه شي؟
په دې موضوع کې هغه شی ته موږ ګوته نیسو چې هر هغه شی چې وزارتونو ته مفید تمامیږي په دا اوسني شرایطو کې هغه تر وزارتونو پورې ورسیږي. مثلا موږ بعض د تخمونو چې وزارتونو ته توزیع شوی دي هغه د خاص مرض سره مخامخ شوی دی، هغه په دې خاطر باندې دوی اقلیم نه دی مطالعه کړی، او هغه مرض لپاره بیا دواوی یوازې دوی لري، په هر څه قیمت چې راوړل، په هر نو فساد چې راوړل وزارتونو د دې توان نه لري چې دغه دوی اجازه ځان ته رانیسي. نو په دې خاطر باندې فساد اداري ډیر لوی رول لوبوي. که زارین ته خپل شی پر سم وخت باندې پر سم کیفیت باندې ونه رسیږي، یقینا سم نتیجه نه ورکی.
تاسو د لومړیتوبونو خبره وکړه، کم لومړیتوبونه په پام کې ونه نیول سوله چې دې پروګرام شنه د جواب نه کړه؟
اولین شی غدا دی چې د زمیندار د لپاره دایمي وبه او موثر وبه لازمی دي. موږ د ابیاری په ارتباط باندې نه په بدیل معیشت کې غټ دمونه جوړ سوله، د سطح د وبه په درمزي کې لاندې ډیره کښته سوې ده، په دغه اخر کې په ټول جهان کښته سوې ده، په افغانستان کې به ډیره محسوسیږي. یعنی په بعض ساحو کې موږ مجبور یو چې وبه د 100 متر سره عمیق سره وبس، یا 150 متر سره وبس. دا ډیر پر مصرفه کار دی، او موږ کېدای شي چې په ډېر لږ سرمایه ګزاري باندې دمونه جوړ کړو چې هغه وکولی شي د ځکه چارج کې بیرته د بیاري په ارتباط باندې په سهولتو کې یو میکانیزم سوي شي سیستم د اوبو بیاري راته معرفي کړي. مثلا په افغانستان کې د تاکانو په ارتباط باندې دوی ډېر مصرفونه وکړل، ډېر زارینو ډېر نقصونه ورته وسول، په دې خاطر چې د اقل درې کاله سرور کاله د یو چا مځکه بېله کښت او بېله حاصل سره پاتې سول، په دې خاطر باندې چې دوی تجربه پر کول چې دوی د ډریپ سیستم د بیاري چې د پیپو کې اوبه د تاکو بیخت ورکول کیږي دا تجربه کول، او هغه زموږ اقلیم د دې لپاره جوړ نه. ما په خپل ساحه کې کوشش پر وکړ، په ډېر زیات کوشش پر وکړ چې وکولای شم دا پروژه کامیاب شي، په دې خاطر چې مصرف پر سوی، په دې خاطر چې مځکه بیا اصلاحات پاتې شوی. مګر درې کاله بعد سرور کاله بعد هغه وچ سول، هغه په دې خاطر چې زموږ اقلیم دغه سیستم د بیاري نه قبلي. یا مثلا زه وبنل لرم چې مځکه په وکړم د پول راته جوړ کړی دي، یا مثلا زراعت کې زموږ د اشر سیستم ډېر موافق سیستم چې د ټولو منطقې بزګر بسره ټول خپل د اوبو لارې به پاکولې، دا په ډېر ښه سیستم په ډېر خوشحالي دا کار کاوه. او اوس هغه په مقابل کې دوی مزدوران راولي، اول خو مزدور د فساد ډکه یو پروسه ده. مثلا سهمونه د مزدوران رانیسي چې یو ملک یا یو څوک یو مخور یو کمانډان وایي چې مثلا 50 بزګر زه در کوم چې پیسې ماته راکاوه.
کپلن ټوکر اتو چې د بزګر سره باید څه ډول مرستې وسی چې سناسه په پښو باندې ودرېل چې د نشي بوټو کرول ته مخه نکي.
زه فکر کوم چې اولین ضرورت د یو بزګر هغه وبدي د اوبو په اړه کې که وزارت زراعت کې انکشاف دی اته یو منسجم همکاري سره وکړي چې دوی بعضه ساحات چې په ډیرو لږو پیسو باندې په ډیرو سرمایه گذاري کېدای شي چې هغه دمونه جوړ شي او کولای شي دایمي اوبه ډیر اوبه بزګرو ته ډیر مزګ خړوبي. دوام دادی چې کومکونه سوي دي چې مثلا د بعضو شو تخمو یا د شو وسایلو کومکونه سوي دي، هغه وسایل تر موږ پر نه رسیدي، هغه په مابین کې د فساد ادارې دونه د صاحب پراخه کړی ده. که وزارت زراعت یا دغه ارګانونه چې سره شریکان دي یو بل میکانیزم ورته جوړ کړي، زه پر شکل د میکانیزم نه وایم چې څنګه وکولای شي بهتره دغه کومکونه او هغه طریقې چې د کښت لپاره دي هغه به بهتره شکل ورسیږي. دا به یو شزیری تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوش کښت نه دی، دوی بعض وخت مجبور سوي دي ودی ډیر زمیندار ډیر غر زمیندار ودی ته لیواله چې خپل مزکی په باغو باندې تبدیل کړي. باوجود دې چې ستونزې ستاسو تجارت مثلا د قندار د انارو مثلا تیر کال یو ډیر لو فاجعه.
درنو اوریدونکو، تاسو د بدیل مشهد پروګرام پاړه د یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی مرکه اوریده. شاغلی رفیقی وویل چې دا پروګرام ځکه مطلوبه نتیجه نه ورکړي چې د بزګورو لومړیتوبونه او غوښتنې په پام کې نه نیول سوي. د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید د نشي موادو د قاچاقو مخنیوي، د معتادینو درملنه او د سیمې د هیوادونو همکاري ته هم پر پام وسي. خو که دا کارونه ونه سي، یوازې د بدیل مشهد پروګرام د کوکنارو د کښت مخه نسي نیولی.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا دې د زارو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نسیمه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، خو ډاکټر تر معاینات وروسته د یوې داسې ناروغۍ ورته وایي چې نسیمه هیڅ پاتې کیږي. دا چې نسیمه څه ناروغي لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و، اوس نه ښکاري. نه پوهېږم چې څه شوه. ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم. څه وایې؟
وایم ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږي. ته یو ځل راشه. یاره یو خو د دې ښځې نه راشه، ته پوزې راغلی یم. خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي؟
دا دې راغلم. څه دې ویل؟
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ ایښې وه. اوس نشته دا څه شو پس مګه نه راوته او کاس مون ته پورته شو
د غم پړې دسا دا سی راته وایا چې زهر دې تکړل
ما ته بو زهر وې مان ته خو اصل نه اصل آر څنګه بولی بولی اوس دا راته وایا چې پورته څه شو پورته
هغه مې په ډیران واچول څواله مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي د باندې تپوسه او غم لړلي پوډر دی کور ته ولې راوړې
اوس ښه شو په کلي کې تربرونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه ام څنګه ما ته پوډر راپیدا کړه ګنه بوسته کېمه دې وباسم
زه پوډر له کومه کړمه زه خو د پوډرو دوکاندار نه یم
بلادی مات نشا ولی نیزم ما پوڑا نیشتا ورزوال
خمی اکڑا بیا هم دا کار کوم دی کور تا با زهر نراوڑی باستا چی اوازی تپ زهرو که کڑی
خسانو دی کور مشرا وستشوی ها وستمانی زشارا وکم آخا
آخ ناسی ماچا
اخ بودکا
اخ خدای دیونکا اخ خدای میدی کنی
زمان دا سارم گورم نه کان که هم خام هند از خاخلم او بگورم یه تا چنگ بلا و زما پودن ایستا شوی او زما پا کار که کار ناری خانزی سو خام مراد نشه سردین تڑلی
پسر می درد پس او دماغ می بندی دیشتیا تاوی لخارا دی پاسی نسوار در تراؤڑم چنگ سو نسوار دی راؤڑل
آم بیوڑل نه دی واخنا
سریا دی پاسی نسوار خو مالی دلی دی دی نسوار رنگ بل دول ندائی دا نسوار دا سی سپین بخون خوندی دی
آخه دی دا خاص ناسی نسوار دی دا هر ځای نه پیدا کېږي او په ډېرو پیسو مې رانیولي دي ته یو ځل استعمال کړه بیا مو د سر درد ونه وینې همدا اوس یې پزه کې کش کړه
سمه ده اوس دستي به یې امتحان کړم
دا داسې نسوان دي چې تل به یې استعمالوي
ډاکټر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه په دغه چوکۍ کې نه څنګه شو ماینه دی وکړل
هو ډاکټر صاحب
ته راکړ
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
هو ډاکټر صاحب ام د سیمه خو په ماینه د کې سدي
هغه به ورسته درته وایم ته دا راته وایې چې کوم نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چارس تاریاک یا هیروین خو به نه څکوي
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب میړه مې پوړلی دی په خو به مې هر ورځ ورسره جنجال وو چې دا غم لړلی پوډر مې څکوه خو څه نور ته وایم
نووس ولې څه نه ورته وای
کز جنجال ور سر وکم بیا د نسوار نه راته راوړي او د نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې د ته معلوم دی او بیل د نسوار او ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه ولا ایران شوم چې په مایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې خو ته وای چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شي زه پوډری شوم ما خو هیڅ ګل پوډر نه دي څکولی نو بیا څنګه پوډری شوم
تا خپل ویل چې میړه می پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کو نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستاده نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو لدې معلومیږي چې میړه دې د پازي په نسوارو کې هیروئین ګډول ته په دې ډول پوډری شوي
وسریا استاجون خو مخکې لا تا وشوي وو زما ژوند دی ولې لا تا پاک تم رلو یا دکمنی دی ولی را سرا وکرا اما خستا خدمتو نکوال او ایت وقت نی بعد ندی در سرا کری تو سنگا میرے زما سرا دی ولی دم را جفا وکرا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.